د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. په کابل کې له ګروستا مشورتي لوی جرګه پیلېږي. هلته له خپل خبریال سره په خبرو کې وروستی حال درکوو. د جرګې په قانوني او حقوقي اړخ هم له کارپوهانو سره غږېدلې یو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي استعفا کړي. د لمړنۍ یو ساعته خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو وروستي خبرونه واورئ. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. کابل نن د مشورتي لویې جرګې کوربه دی چې درې ورځې دوام کوي. د استرالیا یو لوی شرکت افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. او پاکستان د کورونا وبا له کبله لګول شوي بندیزونه نرموي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې شاوخوا 3200 کسان نن په کابل کې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې راغون شي. دا جرګه به د ولسمشر اشرف غنی په وینا پیل شي او د یک شنبه تر ورځې پورې به دوام وکړي. د دې جرګې ګډونوال به حکومت ته مشوره ورکړي چې آیا هغه 400 طالب بندیان چې حکومت یې خطرناک مجرمان بولي خوشي شي او که نه. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د افغانستان د اساسي قانون او د جزا د قانون له مخې دای د دې بندیانو د خوشي کولو صلاحیت نه لري. د جرګې د امنیت لپاره په پلازمینه کابل کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د نورم او ستانډارډ د ملي ادارې د عمومي رئیس دوسیه له تحقیقاتو وروسته محکمې ته استول شوې ده. د دغه ادارې مشر شاوخوا درې اونۍ مخکې له یو نړیوال شرکت څخه د $100,000 بډو اخیستو په تور ونیول شو. د لویې څارنوالۍ ویان جمشید رسولي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د نورم او ستانډارډ د ملي ادارې دوه مرستیالان او د پروژو مدیر هم په دې قضیه کې په لاس لرلو تورن دي. دای وای د تحقیقات په پای کې تورن کسان د $200,000 امریکایي ډالر په غوښتنه تورن و پیژندل شپل او دوسیه یې محکمې ته واستول شوه. د ښاغلي رسولي په وینا د نورم او ستانډارډ د ملي ادارې مالی او اداري مرستیال تر اوسه نه دی نیول شوی، خو لویې څارنوالۍ د نیولو امر کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د استرالیا یو لوی شرکت د افغانستان د قانونو او د تجدید وړ انرژي په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. ارګ پر خپله رسمي ویبپاڼه په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو دا خبر ورکړی. په بیان کې راغلی چې د فورسیکو میتل ګروپ د کمپنۍ مشر اندریو فورست له ولسمشر اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خپله پرونۍ کتنه کې وویل چې د دې کمپنۍ په سیمه کې د وسپنې د تولید، د قانونو د ایستلو او د تجدید وړ انرژي د تولید په برخو کې پراخه تجربه لري او په هغو هیوادونو کې چې د دې ډول انرژي د تولید ظرفیت لري پانګونه کوي. د جمهوری ریاست بیان زیاتوي چې ولسمشر غنی په افغانستان کې د قانونو او د تجدید وړ انرژي او په تیره للمر او اوبو څخه د برېښنا د تولید په برخو کې د دې کمپنۍ مشر ته معلومات ورکړل. د ارګ په بیان کې راغلی دی چې ښاغلی فورست په افغانستان کې په یادو شوو برخو کې پانګونو ته چمتووالی څرګند کړ او یې ویل چې ډیر ژر به افغانستان ته یو پلاوی واستوي څو د ګډ کار د پیل په برخه کې څېړنې پیل کړي. د کارپوهانو په اند افغانستان د اوبو او برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره مناسبه اراضي لري او همداراز د قانونو لویې زیرمې لري چې د متحده ایالاتو د جیولوجي د سروې د ادارې د اټکل له مخې ارزښت یې $3 تریلیون ته رسیږي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. پاکستان وایي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ډیر لګول شوي محدودیتونه به لري کړي. د پاکستان د پلان پراختیا او ځانګړو نوښتونو وزیر اسد عمر پرون وویل چې ټول رستورانتونه، پارکونه، تیاترونه، سینماګانې او د عامه ترانسپورت وسایل به له راتلونکې دوشنبې ورځې د اګست له 10 نیټې څخه فعالیت پیل کړي. د پاکستان حکومت ویلي چې د سرپټو لوبغالو بیا پرانیستو او د هغو تورنمنټونو او سپورتي لوبو پیل ته به اجازه ورکړي چې لوبغالي تماس پکې نه کوي. هغه زیاته کړه چې د دې هیواد ښوونځي او پوهنتونونه به د سپتمبر په 15 نیټه پیل شي. د پاکستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په جون میاشت کې د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله په دې هیواد کې د مړینو ورځنی شمیر 150 تنو ته رسېده، خو په دې شمیر کې اوس کموالی راغلی او پرون په یوه ورځ کې د 21 کسانو د مړینې خبر ورکول شو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وروستۍ خونړۍ چاودنې په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه کړې. ماکرون پرون د اګست په 6 په داسې حال کې بیروت ته ولاړ چې د لبنان د روغتیا وزارت وویل چې د چهارشنبې د ورځې په لویه چاودنه کې لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي، لسګونه ترې تم دي او لږ تر لږه 5000 کسان ټپیان شوي. د بیروت ښاروال ویلي چې د چاودنې تر 300 پورې کسان موقتاً بې کوره کړي. ښاغلی ماکرون نوویل چې د دې پیښې په اړه روښانه او شفافو نړیوالو تحقیقاتو ته اړتیا شته، څو هیڅ شی پټ پاتې نشي او شکونه لرې شي. او وروستۍ خبر هم دا چې د امریکا سنا هغه لایحه په قاطع اکثریت سره تصویب کړه چې د حکومت مامورین پر دولتي وسایلو د لنډو ویډیوګانو د شریکولو د نامتو چینایي شبکې ټیک ټاک له لیدو منع کوي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل امریکا به هڅه وکړي چې د چین پر ځانګړو اپلیکیشنونو او مخابراتي شرکتونو بندیزونه ولګوي. پامپیو د چین ټیکنالوژي چې حکومت یې ملاتړ کوي د متحده ایالاتو د ملي امنیت او د وګړو د شخصي معلوماتو لپاره یو ګواښ وباله. خبرونه مول آزادۍ رادیو واوریدل. کابل کې مشورتي لویه جرګې ته ټولې تابعیا ونیول شوي وروستۍ حال یې درکوو. د چارو کتونکو اټکل کوي چې جرګه به د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو رایه ورکړي.
خای زن زیب شرطونه پیگدی، اما باور داره چه از ایت سپیزدار و سل نبره بندیان خودشوی دامه هم خودشوی پخصوص دی امریکان دوشار پاله.
جګړه کې د قربانی شو و کورنه و غری وای دوی تبایات جرگه که د گدون موقع ورکل شوی وای.
پاتل لس کلان جګړه کې ما قربانی ورکلی، از ما قرانه قربانی ورکلی، زیتیم پات شوی ما پکار خودل تداده چه اول من گختل شوی.
خبرونه کې د جرګو په تاریخي مخینه هم درته راپور لرو او دویم نیمایي نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. په پام کې ده چې د سولې مشورتي لویه جرګه په څو شیبو کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا پیل شي. دا درې ورځنۍ جرګه به د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه افغان ولسمشر ته سلا مشورې ورکړي. افغان حکومت ویلي چې دا بندیان د درنو جرمونو په خاطر محکوم شوي او ولسمشر د خوشي کېدو واک نه لري. همکار مو امید زهیرمل کابل کې د لویې جرګې خیمې ته ورغلی. دا مهال له همغه ځای را سره په مستقیمه اړیکه کې دی. زهیرمل صاحب، ستړي مشئ، سهار مو په خیر. وروستي جزئیات څه دي؟ چمتووالی چیرته رسیدلی او جرګه به څه وخت رسمن پیلیږي؟
لوزین ستاس اوریدونکو ته سلام. جرګه تردم ګړی پورې رسمن نه ده پیل شوی. د ګډونوالو د راتګ بهیر یې پیل شوی دی. د نګری شاوخوا سیمو کې هوټلونو کې چې د جرګې د ګډونوالو لپاره ځانګړي شوي وو. همدارنګه یو شمېر نور مهم ځایونه دولتي، د هغوی څخه د ګډونوالو جرګې ته د تګ بهیر پیل دی. ما شېبه وړاندې د جرګې له مسؤلینو سره خبرې وکړې چې دقیق ارقام په جرګه کې د ګډون کوونکو څومره دي. هغوی ویل لا مشخصه نه ده، خو دوی له 300 پورته کسانو احتمال اټکل کړی دی چې په دغه جرګه کې به ګډون وکړي. د امنیتي تدابیرو په اړه باندې هم خیمې ته راتلونکي او البته تړلې خیمې سره ټولې لارې بندې شوي دي. یوازې هغه کسان به چې په جرګه کې د عضویت کارت ولري او یا هم رسنیو او مسؤلینو رسنیو البته ساج اوسي، دوی ته د ګډون اجازه شته. همدارنګه لودین صاحب، د جرګې د ریاست په اړه باندې هم د مصالحې عالي شورا یو غړي د نوم نه په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې د جرګې ریاست په البته دغه مسؤولې مشورتي جرګې ریاست به ښاغلی عبدالله چې مصالحې عالي شورا رئیس دی هغه په غاړه ولري او جرګه به د ولسمشر غني په وینا سره پیل شي. د جرګې د ترسره کېدو اهداف هم د افغانستان حکومت وایي چې درې مهم موخې لري. لومړی خو جمهور رئیس د تیر کال د سور یا میاشت څخه را په دې خوا د سولې په اړه باندې کوم شوي حرکتونه چې کړي د افغانستان حکومت هغه به جرګې استازو غړو ته وړاندې کړي. ځکه د هغه کسان دي چې تیر کال البته اوسني ګډونوال خایم هغه کسان دي چې تیر کال هم په جرګه کې ګډون کړی وو. دویم بل دوی نه د 400 زندانیانو په اړه باندې مشوره وغواړي او همدا ډول به په دریمه برخه کې د راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو د یو چوکاټ د رامنځته کېدو غوښتنه هم وکړه.
بله زهیر مل صاحب، تاسو که څه هم امنیتی مسایل باندې لاند تام شوی، په خوا چې کله جرګه جوړېدل دلته د دې سیمه اوسیدونکو ته غټ سرخوګای جوړه و لارې شپې نه بندېدلې، که څه هم دا ځل کابل خاریانو نه غوښتل شوي چې تګ راتګونه کړي په اسانه باندې، دغه راز کابل ته تلونکي دروازې هم په یو ډول سره تړل شوي دي او له خلکو غوښتل شوي له ولایتونو چې رانه شي کابل ته، خلک څومره دغه مسله مراته یي که تاسو چې جرګې ته تلل د خلکو تګ راتګ وضعیت څنګه و؟
پر دغه مسیر باندې چې کوم موټر راتلل هغوی دغه کارتونه د وضعیت د جرګې نه درلودل اجازه نه ورکول کېده، حتی که کوم موټر به هم په ټوله کې دغه کارت ونه لرو اجازه ورته ونه ورکول کېده. خو د دې سیمې څخه چې دغه اوسېدونکي دي، ځکه هم دا ګڼ نفوس سیمه ده کابل ښار، له دې ځایه بیا ښار ته د تلونکو لپاره د پولیسو موټرونه شته دی چې عادي خلک بیا انتقال کړي او یا هم راولېږدوي که څوک څومره کومه ستونزه ولري یا غواړي ښار ته لاړ شي، د هغوی دپاره یې موټرونه راکړي. خو په ټوله کې بیا هم لار بندان یو ستونزې په توګه باندې هر محل په کابل کې مطرح ده.
بله ډیر مننه، سلامات او صحت من به پراتونکو خبرونه کله تاسو سره بیا خبري وکړو. همکار مو امید زهیر مر وو چې د لوی جرګې د جوړېدو وروستای حال راکو او ویلي چې جرګه لا رسمان پیل نه ده، خو هلته د ګډونوالو ورتګ ورته پیل شوی او هغه میلمانه چې د جرګې لپاره راغوښتل شوی دا مهال خپل ځایونو یا خپل هوټلونو د جرګې خیمه ته ور روان دي. په پام کې ده چې په دغه مشورتي لویه جرګه کې د 300 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه بحث وشي. دا جرګه د پریکړو صلاحیت نه لري او لکه چې نوم یې مشورتي دی، یوازې ولسمشر ته سلا مشورې ورکوي. د 5000 طالب بندیانو له ډلې د 300 کسانو د خوشی کولو مسأله وروسته له هغه لانجمنه شوه چې افغان حکومت ویل دې کسانو لوی جرمونه کړي او حکومت یې د خوشی کولو صلاحیت نه لري. طالبانو دا جرګه رد کړې او د حکومت ځینو منتقدانو هم فرمایشي لویه جرګه بللې. احمد تکل د دې جرګې د مشورو د مشروعیت په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد نصرالله ستانگزي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې دا جرګه به ولسمشر او افغان حکومت هغه هدف ته چې دا جرګه یې ورته جوړه کړې څومره ورسوي.
د دې لپاره دا جرګه یو اربلم تجربه شوی هغه غړي دي چې په مخکنۍ مشورتي لوی جرګې کې وو. ډېر کم په ډېر ټیټه فیصدي به کوم تغییرات پکې بنانا راغشی چې حکومت یا اجنډا لري زه فکر کوم په دې جرګې کې په غړو باندې تاییدوي.
بله ستانگزی صاحب، د دې جرګې له جوړېدو سره طالبانو مخالفت کړی، علت یې ستاسو په نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې طالبان موقف دی هغوی پخوانی موقف دی، په دې معنی چې هغوی د کابل حکومت یا د ډاکټر غني حکومت یا قانوني حکومت نه ګڼي، لکه چې په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې حکومت غیر قانوني ده او غیر قانوني حکومت کله چې جرګه جوړي هغه هم غیر قانوني ده. نو کوم بدیل به ونه لري. زه فکر کوم دوی مشخص بدیل هم دا ده چې خپل څلور سوه نور بندیان دي او پریشر پهوان وړاندې کوي دا چې په کومه لارې لاسته راوړي، د امریکایانو باندې فشار راوړي، طبیعي طالبان امریکایان په کابل باندې فشار راوړي، دوی دا غواړي تر څو د افغاني بین مذاکراتو زمینه مساعده شي.
د حکومت منتقدان وایي چې دا جرګه حکومتي جرګه ده او ولسمشر غواړي چې خپلې پریکړې د جرګې د استازو په وسیله رسمي کړي، یعنی رسمیت ورکړي. دې انتقادونو ته او دې مسلې ته چې جرګه په ډېر کم وخت کې رابلل شوې، فکر کوي چې پریکړې به یې لازم مشروعیت ولري؟
خلکو دغه جرګه یوه مشورتي جرګه ده او زه له نوم سره ډېر زیات مخالف یم، په دې معنی چې لویه جرګه ځانته ځانګړی تعریف لري، ځانته ځانګړی خصوصیت لري. نن ډېره به ښایي درته وویل چې مشورتي جرګه نه، لو مشورتي لویه جرګه. خو بله مسله دا ده چې د استازو په ارتباط مو ویلي ولیدل چې د افغانستان د ملي شورا څومره غړي اشتراک کوي. تاسو پوهېږئ چې زموږ د ملي شورا سنا مجلس په حقوقي لحاظ لویه نیمګړتیا لري. هغه نیمګړتیا دا ده چې ولسوالۍ د شوراګانو استازي په کې نشته او د ولایتي شورا د استازو وخت هم تکمیل شوی، بلاندې هغوی مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي. پاتې کېږي د ولسي جرګې ولیدل چې سبا څومره غړي اشتراک کوي. همدارنګه استازیتوب په ارتباط باید ووایي چې لکه چې تاسو اورېدلي دي، د پخوانۍ مشورتي لویې جرګې غړي دلته راغوښتل کېږي چې هلته هم د انتخاباتو ترک نه لګېږي. په ډېره مهمه خبره دا ده چې دغه مشورتي جرګه یوازې مشوره ورکوي، د په داسې حال کې ده چې په دې کې د ملي شورا غړي کښېني. ملي شورا غړي باید کله چې رایه ورکوي هغه الزامي حالت ځانته نیسي. زه نه پوهېږم چې دا توجیبه څنګه حقوقي شي چې یو غوړه مشوره دي نه بل غوړه د ملي شورا غړي پکې راځي داسې حقوقي پښتن لري چې د دې جرګې مشروعیت ته سوال نه راوړي.
استاد ځای صاحب ستاسو اټکل څه دی چې دا جرګه به د 400 طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړي او کبا له حکومت سره په یو خوله لدی غوښتنې سره مخالفت وکړي؟
زمګر کوم جرګه د 400 کسانو د خلاصون په ارتباط مثبت پریکړه کوي. حکومت هم دا غواړي په نهایت کې ډېر مقاومت ښایي ځینې ضعیف شرطونه پرېږدي، اما باور داره چې 15,000 نفره بندیان خوشي وي دا به هم خصوصي په خصوص د امریکایانو د فشار په پایله کې.
د سیاسي او حقوقي چارو کتونکي نصر الله ستانکزی وو چې د لوی جرګې په حقوقي او قانوني اړخ غږېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بیا هم د ورځې په موضوع کې تمیګو د لوی جرګې اړوند یو مسله رخلو. نن په کابل کې د سولې مشورتي جرګه پیلېږي، خو د جرګې په اړه د جګړې د قربانیانو یو شمېر کورنۍ ناخوښي څرګندوي. دوی وایي د قربانیانو د کورنیو په استازیتوب د جرګې ته هیڅوک نه دی بلل شوی. خاطر پردیس په کابل کې د هغې کورنۍ سره خبرې کړي چې د خپل کور دوه غړي یې د جګړې پر مهال د طالبانو له لوري وژل شوي.
هرات ولایت د پلی پښتون په سیمه کې په سرک غاړه کې ورته ځای پر ځای کړی و. او دا غږ
و وشت کله نه تولا په ولس کلنۍ کې د پلار له سوري محروم شو. د هغه پلار محمد ایوب صفای د افغانستان په ملي پوز کې د تورن جنرال رتبه درلوده. نوموړی په هرات ولایت کې د شپږمې لوا سرحدي قومندان و. اتولا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل پلار د وژل کېدو په اړه وایي.
د مافیا سره جګړې او ترڅنګ د منفور دښمن طالب سره جګړې او د هغه خلکو سره جګړې چې د دې هیواد او د ولس په ضد باندې و او د دې پر ضد جنګېدل، د هغوی سره په جګړو باندې بوخت و چې بالاخره تر 3-14 وروسته په 3-14 کې چې د هرات ولایت د پلی پښتون په سیمه کې په سرک غاړه کې ورته ځای پر ځای کړی و. او دا هغه د وظیفې په حالت کې و. هغه زه ته په لاره و چې له بده مرغه نو دغه بام انفجار وکړو او له بده مرغه چې په شهادت ورسېدو.
اتاولہ توس محل د خپل مشر رور ترڅنګ د 15 کسې کورنۍ مشلي ورتر غاړي ده. هغه چې د ماسترۍ ترکه چې زده کړې کړې وای د پلار ترڅنګ د مشتر هم په نورستان ولایت کې د طالبانو په یو کمین کې وغوښل شو. د نوموړي په خبره وس محل یې مشر رور د افغانستان په ملي پوز کې دند لري. له هغه مې د مشورې تلوې چرګي پاړه پښتنه وکړه. نوموړي له څمسکا ورسته وویل
اتلس کلانه جګړه کې ما قرباني ورکړې، زما کورنۍ قرباني ورکړې، زه یتیم پاتې شوم. په کار خپل تداده چې اول من غختل شوی یا از من پسیر د نور قربانیانو کورنۍ غختل شوی، خو چې من نه غختل شوی و. دوی هغه تشویشونه واغه غختنی چې من لرو پکې دا ذکر کی کچیرته پکې ذکر کړ نو دا جرګه پرته رشک چې ورزش منه جره کچیرته پکې ذکر نکې د تیر پسیر به بیا د سی بیا ارزښت به وي هم دغه سی پاتې شي.
خو د سولې مشورې ته لوی جرګې یو وین طاهر زلان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې جرګه کې 3,200 کسانو ګډون کړي چې د بیلابیلو اقشارو استازیتوب کوي.
په دغه مشورې جرګه کې د قربانیانو د کورنیو د مېرمنو د دیني علمانو د ځوانانو د ټولو حضور شته دی او دوی استازیتوب
کوي. دا په داسې حال کې چې نن جمعه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د 400 طالب بندیانو د سرنوشت د معلومولو په هدف مشورتي لوی جرګه رابلل شوې ده. ولسمشر ایمانی وایي دغه جرګه به 3 ورځې دوام کوي او 400 طالب بندیانو د سرنوشت په اړه د مشورې کولو ترڅنګ به د سولې په اړه هم بحثونه وکړي. اتولا که څه هم په جرګه کې د نه ګډون له امله ګیله لري، خو وایي چې د هرې ممکنه لارې څخه په ګټې اخیستنې باید په افغانستان کې د افغان وژنې مخه ونیول شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
افغان حکومت په تیرو یولس کلونو کې درې نورې مشورتي لویې جرګې ترسره کړې دي چې لږ تر لږه دوه یې د سولې پروسې اړوندې دي. د وی نادر په دې راپور کې تر ډیره په افغانستان کې د مشورتي لویې جرګو تاریخي پس منظر ته کتنه کړې ده.
که څه هم په افغانستان کې د لویو جرګو جوړول کلونه تاریخي مخینه لري، خو د مشورتي لویو جرګو جوړېدل له نږدې یولسو کلونو راهیسې دود شول. جرګه د دې هیواد عنعنوي دود دی، خو اوس یې قانوني بڼه خپله کړې ده. په افغانستان کې لومړنۍ لویه جرګه په 1920 لمریز کال کې په قندهار کې جوړه شوه چې له مخې یې احمدشاه ابدالي د معاصر افغانستان مشر وټاکل شو، خو په وروستیو کلونو کې په ځانګړي ډول په 1920 کال کې د اساسي قانون له مخې په افغانستان کې د جرګو د جوړېدو لپاره ځانګړي شرایط وضع شول. تاریخ لیکونکی غلام محمد محمدي چې له 100 زیات تاریخي آثار یې چاپ شوي وایي د افغانستان په اساسي قانون کې د لویو جرګو جوړېدل او څرنګوالي په تړاو هر څه روښانه دي.
د اوس زمان قانون منظم برای لویه جرګه تسجیل نشده.
په هغه وخت کې د جرګو د جوړېدو لپاره منظم قانون نه و جوړ شوی چې لویه جرګه باید څنګه جوړ شي او څوک پکې ګډون وکړي. په قبیلوي ډول اوس لویه جرګه په اساسي قانون کې تعین او مستعجل شوی. که د دې قانون په اساس نه جوړېږي نو په حقیقت کې دا د قانون نقص دی.
دی باور لري چې په تیرو یولسو کلونو کې چې کومې مشورتي لویې جرګې جوړې شوې د اساسي قانون له موادو سره په ټکر کې دي او ډیری یې د مسؤلیت څخه د تیښتې په موخه جوړې شوې دي. دی وایي دا ډول جرګې تر ډیره په پریکړو کې د خلکو د ورګډولو په هدف ترسره شوې دي. په افغانستان کې د سولې لومړۍ مشورتي لویې جرګه په 1990 لمریز کال کې د افغانستان د جمعیت ګوند د مشر برهان الدین رباني په مشرۍ ترسره شوه چې د ګډونوالو شمېر یې 1600 کسانو ته رسید. په دې جرګه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې برنامه تایید کړه. د سولې عالي شورا جوړه شوه او دغه شان د طالبانو یو شمېر بندیان خوشې شول. دوهمه مشورتي لویه جرګه هم د حامد کرزی د ولسمشرۍ په وخت کې 1990 کال د عقرب په 10مه د جهادي مشر صبغت الله مجددي په مشرۍ جوړه شوه. په دې مشورتي لویه جرګه کې هم 2500 کسانو ګډون کړی و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون تصویب شو، خو په ظاهره یې پایلې د ښاغلي کرزی لخوا ونه منل شوې. او دریمه مشورتي لویه جرګه تیر 1990 کال د ثور په 9مه نیټه جوړه شوه چې 3200 کسانو پکې ګډون کړی و او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف یې مشري کوله. د دې جرګې اصلي بحث طالبانو ته د سولې په برخه کې حدود ټاکل و چې د ګډونوالو له 15 ورځني بحثونو وروسته یې افغان حکومت ته درویش مادیزه پریکړه لیک وړاندې کړ. افغان حکومت وایي څلورمه مشورتي لویه جرګه کې به د هغو 400 طالب بندیانو په سرنوشت بحث وشي چې په درنو جرمونو ککړ دی. حکومت وایي په دې جرګه کې به دغه شان د تیر کال د جرګې په موضوعاتو هم بحث وشي. په دې جرګه کې هم له ټول هیواد څخه 3200 کسانو ګډون کړی. د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر معصوم ستانکزي په وینا چې دغه طالبان د قتل، مخدره موادو قاچاق او یو شمېر نور یې په اعدام محکوم دي. د ولسي جرګې غړي شنکی کډوخیل وایي له ټولو نیمګړتیاو سره سره چې ښایي د مشورتي جرګې په جوړېدو کې وي، میکانیزم یې باید د ولس په خیر وکارول شي.
چې په مسائلو کې په یو ټغر باندې راټول شي، دا د افغانستان پخوانۍ سنتي یا عنعنه ده چې په ملي مسائلو کې باید جرګه وکړي، کېني خبرې اترې وکړي او خپل نظریات شریکه کړي، ولو چې د ولسمشر تر کچې پورې هم وي.
د افغانستان د اساسي قانون شپږم فصل د لویې جرګې د جوړېدو اهمیت او د جرګې صلاحیتونو ته ځانګړی شوی. د اساسي قانون په 113 ماده کې جرګه د افغانانو د ارادې مهمه مرجع بلل شوې ده. د اساسي قانون په 111 ماده کې راغلي لویه جرګه د افغانستان د لویو مسایلو په ځانګړي ډول استقلال، ځمکنۍ بشپړتیا، د اساسي قانون تعدیل او د ولسمشر محاکمې پاړه جوړیږي.
یو شمیر لویدیزو ورځپاڼو هم پر لوی جرګې تبصرې کړې. سلطان محمد سرور ته غوښ شي.
ډیلی میل ورځپاڼه لوی جرګې ته په اشاره چې نن یې کابل کې غونډې پیلېږي لیکي چې د افغانستان شورا پریکړه کوي چې حکومت د طالبانو 400 بندیان خوشی کړي کنه، او دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د روغتیا وزیر څو ورځې مخکې وویل چې د کابل نیمایي اوسیدونکي په کورونا ویروس اخته شوي دي. میل آنلاین زیاتوي چې طالبانو په هغه هوکړه لیکي چې په تیرې فبروري میاشت کې امریکا سره لاسلیک کړی هر ډول بدلون رد کړی دی. هوکړه لیکي راغلی دی چې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې باید د افغانستان دولت د طالبانو 5000 بندیان او طالبان د دولت زر کسه اسیران خوشی کړي. سره له دې چې د غشمیري د دواړو لوري لوخوا بشپړې شوې دي، خو د هغو 450 په ځای چې طالبان یې خوشي کېدل غواړي او حکومت وایي چې جرمي او حق العبدي دوسیې لري، چارواکو نور 400 کسان خوشي کړي دي. خو طالبان بیا هم وایي چې کوم کسان چې دوی یې لیست سپارلې دي باید خوشي کړای شي. میل آنلاین لیکي چې د دغو 400 کسانو خوشي کېدل د مذاکراتو د پیل مخه ته وروستی خنډ ګڼل کیږي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر غنی د دغو 400 کسانو خوشي کول نه دي منلي او وایي چې د دې کار لپاره د لوی جرګې یو پراخ صلاحیت ته اړتیا لري. میل آنلاین د جمهوری ریاست دیوان صدیق صدیقی له قوله لیکي چې دغه جرګه به پریکړه وکړي چې څه ډول سوله غواړي. غفور احمد جاوید د مشورتي لوی جرګې د عامه اړیکو یو چارواکي د پنځشنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې غړي له اکثر ولایتونو کابل ته را رسیدلی دي او دوی د تیر کال د جرګې غړي هم وو. ښاغلی جاوید زیاته کړه چې د سولې د لارې نقشه به د جرګې لخوا جوړیږي، خو بلخوا ته هم طالبانو او هم په حکومت کې دننه د ولسي جرګې رئیس د لوی جرګې د دایرولو په وړاندې مخالفت ښودلی دی. میل آنلاین وای لوی مشورتي جرګه په کابل کې په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان روغتیا وزیر جواد عثماني څو ورځې مخکې وویل چې د کابل لږ تر لږه نیمایي اوسیدونکو او په ټول هیواد کې 10 میلیونه کسان یا د افغانستان د نفوسو دریمه برخه خلک په کورونا ویروس اخته شوي دي. میل آنلاین وړاندې لیکي لکه چې د تیر میاشتې راهیسې په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو ثبت پیل شوی، د دغه بیماری تایید شوی موارد تقریبا 10,000 ښودل شوي چې تر 10 میلیونو ډیر کم رقم دی. په داسې حال کې چې میل آنلاین لوی جرګې او په افغانستان کې د کورونا ویروس خورېدو ته پاملرنه کړې، کرکټ ټایمز د افغانستان د کرکټ بازانو په هکله یو مطلب خپور کړی دی. کرکټ ټایمز خبرونه لیکي چې د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان او محمد نبی د نړۍ د نن ورځې د کرکټ یو اوچت کشف ګڼل کیږي. دواړو د کرکټ په میدان کې په خپلو اوچتو لوبو د کرکټ د مینوالو او کارپوهانو پام ځانته اړولی دی. کرکټ ټایمز زیاتوي چې راشد خان په خپلې ګوګلی او ګړندۍ توپ اچونې چې مقابل بیټسمین ورخطا کوي مشهور دی، او محمد نبی هم په دې پیژندل شوی چې کولای شي د لوبې په وروستیو حساسو شیبو کې ګټور رنزونه ترسره کړي. خبرونه لیکي چې دا به بیځایه خبره نه وي که وویل شي چې راشد خان او محمد نبی د افغانستان کرکټ نړیوالو ته ورپیژندلی دی. راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا په درجه بندی کې د شل اوریزو لوبو لومړی مقام بلر دی او محمد نبی د دغو لوبو لومړی آل راونډر.
وسم راځو یو سیمایز مطلب ته. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استاذ ابراهیم هوک له دندې استعفا کړې. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې د هوک پر ځای د وینزویلا لپاره د امریکا د پالیسۍ مسؤل په موقت ډول په دې دنده ګمارلې. احمد تکلو د موضوع تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اداره کې د ایران د پالیسۍ مخکښ شخصیت ابراهیم هوک له خپلې دندې استعفا کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د اگست په 6 په یو بیان کې وویل چې یو بل ډیپلومات ایلیوت ابرامز په موقتی ډول په دې دنده ګمارل شوی دی. براین هوک د 2013 کال په اگست میاشت کې ورسته لدې چې د ټرمپ ادارې وویل د ایران له اټومي موافقې به ووزي، د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه غوره شو. له تهران سره د امریکا او 500 پیاوړو هیوادونو د 2015 کال موافقه پر ایران د نړیوالو لګول شوی بندیزونه د دې ژمنې په بدل کې لری کړل چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي. سپینې ماڼۍ له هغه مهاله پر ایران فشار او د دې هیواد پر ضد لفظي بریدونه زیات کړل، خو ایرانی مشران له خورا زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره تر اوسه دې فشارونو ته نه دي تسلیم شوي. هوک داسې مهال استعفا کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید لپاره د واشنگتن پر پلان رای ورکولو ته چمتووالی نیسي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی استازی هغه ډیپلومات دی چې د وینزویلایي مشرانو د پرځولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هڅو مشري کړې ده. ایلیوت ابرامز په 2003 کال کې د عراق په جګړه کې هم د ښکېلو مهمو شخصیتونو لړلې وو. پومپیو ویلی چې ابرامز به د ایران د موقتی استازي په توګه د دندې ترڅنګ د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د پرځولو لپاره هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم اته نیمې بجې شوې. په موکړې لنډو خبرونو ته تمه ده چې شاوخوا 3200 کسان په کابل کې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې راغونډ شي. دا جرګه به د ولسمشر اشرف غني په وینا تر څو شیبو پورې په رسمي ډول پیل شي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د نورم او سټنډرد د ملي ادارې د عمومي رئیس دوسیه له تحقیقاتو وروسته محکمې ته استول شوې. دا نوموړی تورن دی چې له یوه نړیوال شرکت څخه یې بډه یا رشوت غوښتی. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د استرالیا یو لوی شرکت د افغانستان د کانونو او د تجدید وړ انرژۍ په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. پاکستان وایي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ډیر لګول شوي محدودیتونه به لرې کړي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وروستۍ خونړۍ چاودنې په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه کړې. زموږ آزادۍ راډیو نه اوري. د پنځم په ورځ د خوست د څلورو ولسوالیو د ښوونکو استازو د یوې خبري ناستې له لارې له افغان حکومت وغوښتل چې د متون د صحرا باغ په سیمه کې د ښوونکو لپاره د ځانګړي شوي ښارګوټي پروژه پلی کړي. ښوونکو ګواښ وکړ که دا ځلې غږ وانهورېدل شي او تر شلو ورځو د ښوونکو د ښارګوټي عملي کار پیل نشي نو لارینونه به وکړي. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپور ته. ورپسې هم دوه پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی مه هیروي.
د خوست د زازی میدان باغ ترزیو علی شیرو او صبریو د څلورو ولسوالیو ښوونکو په یوه خبري ناسته کې له افغان حکومت د خپلو قانوني حقوقو د ورکولو غوښتنه وکړه. ښوونکي مولوي رئیس حسن ویل د سهرا باغ په سیمه کې په 600 جریبه ځمکه کې د ښوونکو لپاره ښارګوټی سکیچ شوی چې ټول قانوني پړاوونه یې سرته رسېدلي، خو په لوی لاس یې دا 15 کاله پلي کېدل یوې نه بلې ورځې ته ځنډیږي.
که چېرته داسې وه چې دا پروژه پلي نه شوه په حدود د 60 ورځو کې زموږ معلمین ستړي شوي دي، او که چېرته پلي نه شوه معلمانو چې کوم اقدام وخوستو مسؤلیت به د حکومت او د چارواکو په غوړه وي. که پروژې ته ووتل مسؤلیت به موږ په غوړه نه وي، او که چېرته لینونو ته ووتل مسؤلیت به موږ په غوړه نه وي.
د عمرې ګل او درویش په نومونو دوه تنه ښوونکو هم په خپلو خبرو کې له حکومت وغوښتل چې یاده پروژه ژر تر ژره پلي کړي. دوی وایي د ښوونکو په دې ښارګوټي کې د 3000 ښوونکو نمرې پکې دي.
د دې پروژې په د 15 کلو کې د رئیس جمهور نرنیولې ترې ولایتي درې فره ټول مراحل موږ خلاص کړي دي. اسناد شته او بعضې موږ سره کتابونه ډاګ دي. داسې نه چې کومه اداره پاتې وي هغې مراحل کې پاتې وي نه. دویم دا په سارو باغ کې 3600 جرابه ځمکه موږ سکیچ کړي. په دې کې 2500 جرابه پانتون ته ځانګړي شوي دو، 600 موږ ته ځانګړي شوي دو، باقي موږ دا پاتې دو.
هیله دا دو چې زر تر زره موږ ته خپله پروژه پلي کړي. که پلي نه کړه موږ بیا په لرینونو او د ولایت مخته او د اداره امور مخته او د ریاست جمهوري مخته خیمه وایو لرینونه کې چې موږ ته خپل خط رو.
د نجم الدین په نوم یو ښوونکی چې د باغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي سره له دې چې ښوونکي د ژوند له بېلابېلو کړاوونو سره مخامخ دي، خو د چارواکو پاملرنه ورته لږه ده.
دی خون کو پختنه وکای شاګردانو ته تعلیم ورکوي، دی کار نه روتلوي، ډیر غریب دی، ډیر بیچاره دی. وزیر ته وای چې تاسو مفلس یی، تاسو نمرې په چی جوړوي؟ مونږ ته وای چې مونږ یو واس خي باندې جوړو، خو چې مونږ ته روکل شي مونږ چارواکو نه هیله کوي چې په بای کوم سره همکاري وکړي.
په ورته وخت کې د ماتون د صدخیر قوم مشران وای چې یادسیمه د دوی مال چر دی، او دوی په کې د خون کوله پاره د خارګوټي جوړولو ته اجازه نه ورکوي. قومی مشر استاد رحیم شاه چې د نورو مشرانو په اساسه توبې خبرې کولې وویل
دا د کوم ملچر ده، د کوم پراختیا حق ده، کوم لري په شخان پانتون سره دوی موافقه کړي دو. دوی په خپلو ولسوالیو کې دولتي منځکې لري، ولاته د معارف محترم وزارت مقررې مطابق نمرې ورکولی شي. کوم په جز د په شخان پانتون سره دې نمرو سره په هېڅ صورت نه موافقه کړي دو نه یې کړي.
بلخوا د خوست د ولایت مقام چارواکو له ښوونکو وغوښتل چې د ښوونځیو له پیلېدو سره سم خپل ښوونیز بهیر سمبال کړي. د خوست د والي ویان طالب منګل ویل حکومت خونکو تا د دوی هغه حقوق چې د قانون پرانا کې د اجرا وړ وي رسیدگی کوي. نو موړی مشخصا نه ویل چې د خونکو لپاره د خارګوټي د پروژې د پلي کېدو په اړه د ولایتي ادارې پریکړه څه ده او د خونکو یاد خارګوټی قانوني دی او کنه.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه موږ په څلور سلويخ ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نن زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس د دې ونی د خبرونه موضوع مو د خزي او خاوند ترمنځ د خبرو او رازونو پټول دي. یو شمیر نارینه او خزینه په ګډ ژوند کې سني خبرې له یو بل نه پټوي او ځینې پټ کارونه تر سره کوي. دوی په دې باور دي چې دا د هر چا حق دی چې خصوصي حریم ولري. د خزي او خاوند ترمنځ د خصوصي رازونو شتون تر کومه پر ځای دی.
د خزي او میړه رازونه باید سره یو وي او یو هم دي دروغ نه باید سره وي.
د خصوصي رازونو درلودل د خزي او خاوند د ګډ ژوند پر محل د دواړو خواو په باور څه اغیز لري.
نور مې ماما خپل خزان د پلار کرم نیک پر خودم همغه چې د دوی رابطه سره هره پښوم او جدا شول.
ولی یو شمیر نارینه او خزینه په ګډ ژوند کې له یو بل نه خپل رازونه پټوي. دا هغه پښتني دي چې د دې خبرونه په لړ کې بزواب شي. دا خبرونه وادمي جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. خو اوس برافور لوګمي جبرخیل واورو.
لکه څنګه چې خدای تعالی خزه او خاوند یو بل ته د ګډ ژوند د تیرولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره حلال ګرځولې دي، همدا شان په ټولنه کې هم خزه او خاوند د یو بل محرم ګڼل کیږي او د دوی ترمنځ هیڅ ډول راس او پټه خبره نه صحیږي. خو یو شمیر نارینه او خزینه بیا په ګډ ژوند کې هم د حدودو یادونه کوي، ځان او مقابل لوري ته د ټاکل شوي حد نه د تیرېدو اجازه نه ورکوي او په همدې پلمه ځینې خبرې په خپلو منځو کې سره پټوي چې دا بیا د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا زیانمنوي. ګلمینه وایي خاوند یې تل خبري ورنه پټوي او هغه ته حق نه ورکوي چې په خصوصي کارونو یې خبره شي. د خاوند د دغه ډول ناسم سلوک له عمله له خاوند نه بیل شبی ده او د خپل تیر تاریخ ژوند کیسه داسې راته کوي.
چې د کور نه راوته ما باندې پښتنه کول چې ته دې دا بوله چې ته سوګې ته ما نه پښتنه کوي، ته یو خزه ته یو غلام خپل کار دی کوه او ته ما ته ډوډۍ تیار او ته ما ته خدمت وکړه، ته زما مزدوري. نو د هیڅ اختیار ما ته نه راکوله، بس په ظلم او په جبر په ډېر ستم